د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم گران اوریدونکو دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نن د نه ورځ کال 2023 د فروری د میاشتې 11 نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د سهار 8 بجې، افغانستان کې شوی دی 8 بجې، او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ګلبرس او د شپې 10 بجې شوی. وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نیمې ګنټې خبری پروګرام کې درته د محمد اکرام سلیم شوایم. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. چینایي چارواکي وایي چې د کورونا وایرس له کبله 103 نور کسان مړه شوي دي چې ورسره د دغه وایرس له کبله په چین کې د مړو شوو کسانو شمېره 101 ته رسېدلې او 300 نه زیات خلک په دغه وایرس اخته شوي. پاکستان وایي د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټري انتونیو ګوتیرش په دغه ملک د افغان کډوالو 30 کاله پوره کېدو په سر کېدونکي یو کانفرنس کې برخه اخیستو لپاره راتلونکي هفته د اسلام آباد سفر کوي. او د شام په شمال مغربي ادلب صوبه کې د ترکیې او شام ځواکونو ترمنځ د ګولپورز خونړۍ نښتې شوي. ترکیې دفاع وزارت وایي د فروری 14 نېټه د شامي ځواکونو په ګولبارۍ کې د 25 پوځیان وژل شوي. او سوکشي د خبرونو تفصیل د چین هوبه صوبې د صحت چارواکو د کورونا وایرس له کبله د 103 نورو کسانو د مړینې تصدیق کړی چې ورسره دغه وایرس نه په چین کې دننه د مړو شوو خلکو شمېره 101 ته رسېدلې او په ټوله نړۍ کې 114 ته رسېدلې. د چین نه علاوه د کورونا وایرس نه یو کس په هانګ کانګ او یو په فلیپین کې مړ شوی. د هوبه چارواکو د ګل پورز د 2019 کسانو کې د کورونا وایرس پخلی کړی. تر اوسه پورې د وایرس نه اغېزمن شوو کسانو شمېره 300 نه اوښتي او چارواکي وایي چې په دوی کې د 6000 نه زیات خلکو حالت نازک دی. پاکستان وایي د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټري انتونیو ګوتیرش په دغه ملک د افغان کډوالو 30 کاله پوره کېدو په سر کېدونکي یو کانفرنس کې برخه اخیستو لپاره راتلونکي هفته د اسلام آباد سفر کوي. پاکستان کې په سرکاري توګه باندې 400,000 رجسټر شوي افغان کډوال ژوند کوي او فکر کېږي د 1,000,000 نه زیات نور افغان کډوال د قانوني اسنادو بغیر ژوند تېروي. پاکستان کې د پارلمان غړو د پاکستانی طالبانو پخوانی ترجمان احسان الله احسان د پوز د ولکېنا په تختیدو یو شمېر پوښتنې راپورته کړې دي او دا پیښه د ریاستي ادارو لویا ناکامي ګرځولې او د دې د پلټنو لپاره د پارلمان کمیټې د جوړولو غوښتنه کړې ده. د ګلپورز د قومي اسمبلی په غونډه کې د پښتون تحفظ مومنټ مشر او د قومي اسمبلی غړي محسن دابل ویلي چې تر اوسه پورې په دې حق لا د مرکزي حکومت لخوا کوم رد عمل یا سپیناوی مخې ته نه دی راغلی او باید چې حکومت په دې حق لا څه سپیناوی وکړي. د شام په شمال مغربي ادلب صوبه کې د ترکیې او شام ځواکونو ترمنځ د ګلپورز خونړۍ نښتې شوي. دا وروستۍ جګړه په داسې وخت شوي چې ترکیې په ادلب صوبه کې د خپلو پوځیانو پر ځای کول جاری ساتلي او د تشدد ختمولو لپاره د روس او ترکیې ترمنځ سفارتي کوششونه په ځای ودرېدلي. د ترکیې دفاع وزارت په بیان کې ویلي چې د فروری 14 نېټه باندې د شام حکومت د توپو ګولبارۍ په نتیجه کې د 25 پوځیان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. ترکیې ویلي پوځي د دغه حملو ځواب ورکړی او د مخالف اړخ اهداف یې تباه کړي دي. د امریکې انصاف وزارت په څلور چینایي پوځي افسرانو باندې د خلکو د بانکي معلوماتو لوی ادارې ایکویفیکس معلوماتو ته ننوتلو او د نیم پریم امریکایانو ذاتی معلومات غلا کولو تورونه لګولي. د وایس اف امریکا د رپورټ تر مخه دا دویم ځل دی چې د انصاف وزارت د چین د پوځ غړو باندې مجرمانه تورونه لګولي دي. دغه څلور هیکرانو په کال 2019 کې د ایکویفیکس د کمپیوټر نیټورک مات کړو او د 14.5 کروڑ امریکایانو نومونه، د پیدایش تاریخونه، سوشل سکیورټي نمبرې، ډرایوینګ لایسنس نمبرې او د کریډیټ کارډ نمبرې غلا کړي وي. په دغه څلور چینایانو باندې د امریکې پټ تجارتي معلوماتو غلا کولو تورونه هم دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو د موږ د یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه باندې غبان دی اورید. د چین هوبه سوبه د صحت چارواکو د کورونا وایرس له کبله د یو سلو درې نورو کسانو د مړینې تصدیق کړی دی چې ورسره د دغه وایرس نه په ټوله نړۍ کې د مړو شوو خلکو شمېره اوس یو زر او دیارلس ته رسیدلې ده. صرف دوه کسان د چین نه بهر دي، باقي یو زر او یولس کسان په چین کې دننه دي. تر اوسه پورې د اغیزمندو کسانو شمېره هم د درې سلویښت زر نه اوښتې ده. نور حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زمونږ همکاره کلثوم کاکړ وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په چین کې د کرونا وایرس له امله د مړو شوو تنانو شمیر د 900 څخه زیات شوی دی، په عین حال کې په برتانیا کې د کرونا وایرس زیات خلکو کې د پخلی وروسته حکومت د ولس زیات لپاره دا یو خطر بللی. د ګل یا دوشنبه په ورځ په برتانیا کې د کرونا وایرس اته کسانو کې د موجودګۍ پخلی شوی. د برتانیا د صحت وزیر اعلان کړی حکومت د نورو خلکو ته د وایرس د بچ کېدو په خاطر د دې اته تنانو د جلا ساتلو لپاره یې زمینه برابره کړې. د صحت نړیوالې ادارې مشر تیر ورځ ویلي چې د کرونا وایرس په هغه خلکو کې خپرېدل چې چین ته سفر هم نه دی کړی دا یو لوی د اندېښنې خبره ده. هغه ویلي د نړیوال صحت ادارې ډبلیو ایچ او د ماهرینو یو ډله یا ټیم چین ته تیر ورځ رسېدلې چې د دې خورېدونکي وایرس په اړه پلټنې پیل کړي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د دوشنبه یا ګل په ورځ ویلي تمه لري چې د کرونا وایرس وبا د اپریل میاشت پورې گرم موسم لوجی پناسی. صدر ترامپ ویلی چی ویل کیجی دوبی یا گرمی دغه ډول جراثیم یا وایرس مړوي یا ختموي. هم د دوشنبه یا ګل په ورځ د چین صدر زی جیپینګ بیجینګ کې یو هسپتال دوره کړي او د صحت چارواکو مریضانو سره خبرې کړي. هغه لی زی جیپینګ هغه هسپتال کې چې د کرونا وایرس علاج پکې کیږي د دورې په مهال په ابي ماسک باندې خپل خوله پټه ساتلې. د چین د صحت چارواکو د اتوار یک شنبه په ورځ د دې وایرس څخه د دوه کم سل نوي مړه کېدو پخلی کړي چې ټول شمیر نسبه اتر شي. هم دغه ډول د درې زره دو شپېته نوي مریضان راپورې هم ورکړي. د جاپان هغه سمندري جهاز چې په اوبو کې ودرولې پکې د شپږ شپېته نوي کیسونه راپور شوي. د چین په هوبه صوبه کې په میلیونونو خلک په مکمله توګه بند کړل شوي دي. دغه صوبه د کرونا وایرس د خرېدلو مرکز ګرځېدلې او د دغه سیمې خلک د خوراک د کمی شکایت کوي. په دغه صوبه کې یو تجارتي چارواکي وانګ بین ویلي د خوراکي سامانونو بیا سیوا سوي، د کارکونکو کمی او د سامانونو وړلو راوړلو هم کم شوی دی. دا غلی وانګ بین تر مخه دا ګرانه ده چې مارکیټونه عادي حالت ته ورسیږي. نوموړي په وینا دا وخت په دغه سیمه کې د اګي او غوشي د 15 ورځو او د سبزیانو د 3 ورځو راشن پاتې دی. د چین مرکزی بانک ویلی چې کل یا دوشنبه د ورځې ځخه دوی د کرونا وایرس د لاسه متاثر شوو کاروباریانو ته مرستې لپاره 3.5 بلیون ډالر یا 300 بلیون یون ورکوي. په امریکا کې د میشیګن پوهنتون یو پروفیسر جوزف رایټرز خبری ادارې ته ویلي چې د کرونا وایرس د لاسه د مړو شوو کسانو شمیره سیوا کېدلو له وجه دا خبره کول ګرانه ده چې دغه وبا دا مهال تر ټولو لوړې درجې ته رسېدلې ده. نوموړي ویلي که راپور سوي کیسونو شمیره سیوا کېږي موږ نه یو خبر چې دغو کسانو څه کېږي کم چې نه دی راپور سوي. د نوموړي په وینا دا مسله په ځینو کلیوالو سیمو کې روانه ده. په وهان کې د کرونا وایرس د لاسه مړو شوو کسانو کې یو امریکایي تن هم تیر ورځ مړ شوی. په بیجینګ کې د امریکا سفارت د دغه امریکایي د مرګ پخلی کړی او په یو بیان کې ویلي 30 کلن امریکایي د فروری په شپږمه نیټه په ووهان کې مړ شوی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. پاکستان وای د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری انټونیو ګوتیرش په دغه هیواد کې د افغان کډوالو سلویخت کاله پوره کېدو په سر کې دونکي یو کانفرنس کې د برخه اخیستو لپاره راتلونکي هفته د اسلام آباد سفر کوي. په دې حق لبانی نور حال تاسو ته زمونږ همکار نصر الله د وایس اف امریکا په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ګل یا دوشنبه په ورځ یو بیان خپور کړی چې پاکستان د افغان کډوالو په اړه نړیوال کانفرنس جوړوي. د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدنې د سلویخ کالو پوره کېدو له امله د هغو پر وضعیت د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالې کمیشنرۍ یا ادارې یو این ایچ سی آر په همکارۍ دوه ورځنی کانفرنس جوړوي. پاکستان وایي چې د ملګری ملتونو جنرل سیکرټری انتونیو ګونتاریس په دغه نړیوالې غونډه کې د ګډون لپاره په روانه اونۍ کې پاکستان ته سفر کوي. په دغه خپور شوي بیان کې ویلي شوي چې دغه کانفرنس چې د روانې میاشتې پر 18 او 19 په اسلام آباد کې جوړیږي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لخوا به پرانیستل شي. بیان زیاتوي چې په یاد کانفرنس کې به د کډوالو د نړیوالې کمیشنرۍ مشر ترڅنګ حکومتي چارواکي او د شاوخوا شل هیوادونو وزیران او لوړپوړي چارواکي برخه واخلي. بیان زیاتوي د هغه هیوادونو دي چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو لاسنیوی کوي. په دغه خپور شوي بیان کې ویلي شوي چې دغه غونډه په یو ډیر مهم وخت کې جوړیږي چې په افغانستان کې د سولې هڅې هم د پرمختګ په حالت کې دي. امریکا په میاشتو طالبانو سره د سولې خبرو پیل کړی چې د افغانستان حالاتو ته یو سیاسي لاره برابره کړي. ټاکل شوې چې په دغه کانفرنس کې به په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو پر وضعیت هغو ته پر متوجه ګواښونو له هغو سره د مرستو سره سره په خپلې خوښې هیواد ته رستنېدو په اړه خبرې وشي. د کډوالۍ د نړیوال سازمان تر مخه دا مهال په پاکستان کې 2.4 میلیون افغان کډوال ژوند کوي چې 1.3 میلیون افغان رجسټر یعنی ثبت او 1.1 میلیون غیر رجسټر یعنی ندی ثبت شوي. گاونډي هیواد ایران به هم په ګډونوالو کې وي چرته چې په سلګونو زره افغانان کډوال ژوند کوي. د افغانستان د کډوالو ستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو تر مخه په دوو گاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې 4 میلیون افغانان د اوسېدو په قانوني اسنادو او لا قانوني اسنادو بغیر ژوند کوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د شام په شمال مغربي ادلب صوبه کې د ترکیه او شام ځواکونو ترمنځ د ګل پورز خونړۍ انختی شوې دي. د ترکیه دفاع وزارت ویلي چې د فروری 15 نیټه د شامي ځواکونو په ګولباري کې د 215 پوځیان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. نور حال په د وایس اف امریکا په ریپورت کې تاسو ته زمونږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د شام په شمال غربي صوبه ادلب کې د شامی پوز او د ترکی پوز ترمنځ انختی شوې دي. دا په داسې حال چې ترکی په ادلب صوبه کې د خپل پوز پر ځای کولو کار جاری ساتلی دی او د روس او ترکی ترمنځ د تشدد ختمون لپاره سفارتي کوششونه هم د دغې لوجې ودرېدلي دي. د ترکی دفاع وزارت په جاری شوې بیانیه کې وایي چې د فروری میاشتې 15 نیټه پرون د شام پوز لخوا په درنه وسله شوې بمباری کې د 215 پوځیان شهیدان شوي او 15 نور ژوبل دي. بیانیه زیاتوي چې دغه بمباری ته پوره ځواب شوی او ټاکل شوي اهداف تبه کړی شوي دي. د ترکی نائب صدر فواد اکتای ویلي چې د ترکی پوز به هر هغه څوک چې قوي څوک چې زمونږ بیرغ په هدف کوي. د ترکی وژل شوي پوځیان د هغه پوز برخه دي کوم چې په ستراتیژیکي توګه یو مهم خارګوټي سراقب سره نږدې دی وخت د یو خالي هوایي ډګر تحقیقاتو کولو لپاره پر ځای کړی شوی. دغه هوایي ډګر 13 هفته د شام پوز قبضه کړی دی. ترکی په ادلب صوبه کومه چې د شام صدر بشار الاسد پر ضد د بغاوت کوونکو اخیری ځای پاتې دی کې 12 د څارنې پوځي چیک پوستې جوړې کړې دي. دا چیک پوستې په کال 2018 کې د روس سره د هغه لوزنامې لاندې جوړې کړې شوي د کومې لاندې چې د ترکی سرحد ته سیلمه یو خوندي سیمه د جوړولو لپاره شوې وه. دغلته د شامی پوز او یاغیانو ترمنځ د جګړو د ختمولو په خبره سره راغلې وه. یوه هفته وړاندې د شامی پوز لخوا په حمله کې د 8 ترکیش پوځیانو د وژل کېدو وروسته ترکی په ادلب کې د خپلو پوځیانو شمیره سیوا کړې ده. دغې سیمې ته 250 پوځي موټر او ټینکونه هم 13 ورځو کې استول شوي دي. ځایي میډیا وایي چې د ترکی پوز په مرسته یاغیانو بیرته د هغه سیمې د شامی پوز نه د اخیستو لپاره حملې کړي کومې چې هغوی نیولې دي. ترکی تر دې وخته په دې راپورونو لاسنه دی ویلي. د ترکی دفاع وزیر هلوسی اکار د تیر اتوار په ورځ ژمنه کړې چې په ادلب کې موجود خپلو پوځیانو ته د تګ راتګ او سامان وړلو راوړلو لپاره به لارې خلاصوي، د کومو چې شامی پوځ ګیره اچولې. د تازه مرګ جوبلو مخې ته د راتلو باوجود ترکی د ادلب ښار نه د وتلو لپاره تیار نه دی. د ترکی د انصاف او پرمختګ ګوند یا اے کے پی وایان عمر شلیک ویلي، د سارنې له پوستو نه د ترکی د پوځ راوستلو خو لا د سره سوال نه پیدا کیږي. د ویلي په ادلب کې د ترکی د پوځ په شمیره کې اضافه د خیر ښېګڼې لپاره ده. د ترکی دفاع وزیر هلوسی اکار له قوله د حریت ورځپاڼه لیکي چې زموږ مقصد د خلکو د خپلو سیمو نه ویستلو او د خیر ښېګڼې ډرامې مخه نیول دي. د زیاتوی زمنګ کوشش ته چې ډزبندی وشي او خونروزی بند شي. د ملګرو ملتونو راپور وایي چې د تازه جګړې لقبل د دسمبر میاشتې راپدی خو د ادلب خار نه لګ تر لګا ولکه خلک به کور شوې دي. د خار د ترکی پولی تسهیل مپروت ته او په ترکی کې دی وخت 15 لکه د شام کډوال میشته دي. انقره وایي چې د تازه انخطو لقبل د ترکی سرحد ته نږدې 10 لکه نور کډوال ورسیدلی. د ترکی صدر رجب طیب اردوان ویلی چې د تیرو 9 کالو نه د شام خانه جنگی له کبله ترکی ته پکړه شوی 15 لکه کډوالو له پاسه نور د شام کډوال ځای کولو لپاره یې ملک تیار نه دی. څېړنکار وایي چې د شام او ترکی ترمنځ تازه انخطې د خپل زور خودنې لپاره کیږي. د منځني ختیځ تکنیکی پوهنتون کې د نړیوالو چارو یو پروفیسر حسین باغچی وایي د شام حکومت غواړي په ادلب کې موجود تندرو ډلې ختمې کړي او ترکی غواړي دغه ډلې په شام باندې د دباو اچولو په سیمه کې د خپل پوز ساتلو لپاره وکاروي. روس مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي د ختمون لپاره سفارتي کوششونه کوي. د ترکی خارجه وزیر مولود کاوسوګلو 13 ورځ ویلي د روس څخه ورغلي سفارتکارو سره د خالی په ورځ شوې خبرې بغیر د څه نتیجې پای ته رسېدلي او د دغې خبرو په لړۍ کې د راپورونو تر مخه 13 ورځ شوې خبرې هم ناکامه شوې دي. د بون یونیورسټۍ کې د روس یو څېړنکار ظهور قاسموف وایي د ادلب تازه تاوتریخوالی د روس او ترکی ترمنځ څرګندوي چې دواړه د خپلو مفاداتو نه وروسته کېدل نه غواړي. ترکی د روس نه بېزاره شوی دی ځکه چې روس په ادلب ښار کې د جنگی جازونو نه حملې د یاغیانو ترڅنګ په عامو خلکو باندې هم جاری ساتلی دي. ماسکو د شام د حکومت د دریځ ملاتړ جاری ساتلی او وایي چې په ادلب کې په دغه عملیاتو کې ترخګر ډلې ختمول غواړي. د ترکی صدر رجب طیب اردوان 13 هفته دغه دعوه رد کړې ده. په ادلب کې د ترکی او روس ترمنځ تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی. بل لور د شام هوایي سرحدونه د روس میزایل دفاعي نظام محفوظه کړي او د ترکی جنگی جازونه نشي کولی چې وی کاروي. څېړنکارانو خبرداری ورکړی چې 13 ورځ د ترکی په پوځ ادلب کې حمله ښکاره کوي چې د دوی پوځ څومره په کمزوري حالت کې دی، چرته چې دوی ته د جازونو د لارې کومه مرسته نه ده ترلاسه. ځایي میډیا وایي چې د روس جنگی جازونو د ترکی جنگی جازونو ته د شام خواته د راوړېدو مخه نیولې ده. یاد دې وی چې کال 2015 کې د ترکی جنگی جازونو د شام له خاورې نه د روس یو جنگی جاز راغورځولې وو. 13 ورځ د ایران خارجه وزیر جواد ظریف د ترکی او روس ترمنځ د تاوتریخوالي د راکمولو لپاره وړاندیز کړی دی. انقره د ایران دغه وړاندیز لا کوم ځواب نه دی ورکړی. څېړنکار وایي چې د ترکی صدر رجب طیب اردوان د شامی حکومت پر ضد ودرېدو باندې سیاسي پلویان پیدا کړي او په تازه کې د ترکی پوځیانو په وجنه دغه پلویان نور هم سیوا شوي دي. نو اوس به د دغې نه وروسته کېدل لږه ګرانه وي. بل دا هم ده چې د شام لخوا په ادلب باندې د بمبارۍ هم دوی سارنه کوي، ځکه که دغه عملیات کیږي نو ترکی ته به نور زیات کډوال وروړي او په ترکی کې د وړاندې نه د شام کډوالو په ورتګ خلک خپه دي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی وجود برنوال او سیمه ایز مطبوعات کې د سیمې او د نړۍ په حالات باندې سلیکل شو دي. د تازه منګه همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړی.
بروکینګ انسټیټیوټ واشنگټن ڈی سی کې د سیړنکارانو او د دانشورانو ډیره مشهوره اداره یا تھنک ټینک دی چې په کال 1914 کې جوړه شوې ده. د دې ادارې یوې زنانه سیړنکاری او دانشورې مدیحه افضل پاکستان کې د پښتون تحفظ مومنټ او د دې د مشرانو خصوصا د منظور پښتین په حق یو تفصیلي معلوماتي مضمون لیکلی دی چې سرخط دی د پاکستان فوج د پښتنو د عدم تشدد په لار روان تحریک ولې چقی. مدیحه افضل د بروکینګ انسټیټیوټ په ویب پاڼه د چاپ شوي خپل مضمون په شروع کې لیکلی دي چې د پیښور پولیس د جنورۍ په 20 تاریخ د پی ټی ایم مشر منظور پښتین نیولی دی. په ده 15 تورونه لګولی شوي دي چې پکې د بغاوت، سازش، د پاکستان سالمتیا ته د خیفت رسولو او د نسلی کرکې او نفرت پیدا کولو الزامونه شامل دي. خو مدیحا افضل په خپل مضمون کې لیکي چې منظور پښتین د پی ٹی ایم ځوان عمر مشر دی او د تحریک د عدم تشدد په ذریعہ د خپلو مطالبو منلو کوشش کوي. په دې مطالبو کې د پاکستان پښتنو خصوصا د پخوانو قبایلي سیمو پښتنو له د دوی د آئینی حقونو ورکولو مطالبه هم شامل ده. مدیحا افضل لیکي چې د پی ٹی ایم د پاکستان په سیاسي پرده د راښکاره کېدو دوه کاله شوي دي، خو الکترونیکی میډیا او مطبوعاتو ته د پی ٹی ایم د درنو جلسو په حق له د خبرونو خورولو اجازت نشته. مدیحا افضل تپوس کوي چې پاکستان غوندې مملکت کې د ښي اړخ اسلام پسند د ډلو سره که د دوی د احتجاج په موقع خبرې اترې کېدی شي، نو پی ٹی ایم کې شاملو مراورو خلکو سره ولې نه کیږي؟ آیا دا تحریک د پاکستان د وسله بند فوجونو د پاره سر ډیر خطرناک دی؟ د بروکینګ انسټیټیوټ په ویبپاڼه د پی ٹی ایم په حق له چاپ شوي مضمون کې د پی ٹی ایم د مطالبو هم په تفصیل سره ذکر شوی دی. پی ٹی ایم د پاکستان په فوج تور لګی چې د ملک په قطبی سیمه کې چرته چې پښتانه آباد دي د بشري حقونو سنگینی خلاف ورزی کړی دی. د پی ٹی ایم بیانیه ده چې پښتانه هم د پاکستان د فوج او هم د طالبانو یو شان هدف دي. پی ٹی ایم په فوج دا الزام هم لګی چې په قبایلی سیمو کې د طالبانو خلاف عملیاتو کې بیگنا پښتانه قتل کړی دي، بل دا چې فوج د غائب کړی شو خلکو په معاملې هم خاموشی اختیار کړی ده. پی ٹی ایم دا فریاد هم کوي چې په چک پوسټونو د خلکو بې عزتۍ کیږي، فوج هر تن ته د شک په نظر ګوري او د ځمکې لاندې د خخو بارودی سرنګونو د لاسه د ټولې سیمې خلک د عذاب په جون کې پراته دي. مضمون لیکي چې پی ٹی ایم خو په کال 2013 کې جوړ شوی دی، خو د کومو مسلو چې دوی نن فریادونه کوي دې مسلو سره د دغه سیمې خلک ډیر د پخوانه مخ دي. مضمون نگارا مدیحا افضل لکھی چې په کال 2015 کې خپل کتاب له د موادو راغونډولو په سلسله کې زما په لاهور کې پښتنو طالب علمانو سره ملاقات شوی و، او دغو طالب علمانو ماته ووي چې د ترهګرو خلاف په قبایلي سیمو کې د څو کلونو راسې د ضرب عذب په نوم د جاري عملیاتو اصلیت څه نور څه دی او بهر دنیا ته څه نور څه ښودلی کیږي. پی ٹی ایم د ماورای عدالت د شبو قتلونو او د غائب کړی شبو کسانو په باب لا د صحیح معلوماتو راښکاره کولو په خاطر د حقایقو د معلومولو د کمیشن جوړولو مطالبه هم کوي. پی ٹی ایم په فوج باندې د تحریک طالبان پاکستان د مرستې الزام هم لګی او وایي چې د یوې خفیه لوزنامې تر مخې طالبانو ته خپلو قبایلي سیمو ته د واپس تلو اجازت ورکړی شوی دی. خو د پاکستان فوج په صفاټکو کې د پی ٹی ایم ټول الزامونه او دعوی رد کړي دي. د پاکستان د فوج دا دلیل دی چې پی ٹی ایم یو ډیر خطرناک تحریک دی او د دوی ټول بیانونه د پاکستان د آئین په مخالفت کې دي. خو د پاکستان د فوج د دې دلیل په جواب کې د پی ٹی ایم د مشرانو وینا ده چې دوی صرف خپل آئینی حقونه غواړي. د پی ٹی ایم دو نامتو مشران علی وزیر او محسن داوڑ په کال 2013 کې خپلو علاقو نه د پاکستان د قامی اسمبلی غړي هم غوره کړی شوی دی. د همدی قامی اسمبلی په ذریعه عمران خان په اقتدار کې راغلی دی او دا شان د پی ٹی ایم د قامی اسمبلی د دې دو مشرانو د انتخاب له سببه پی ٹی ایم ته پارلماني نمائندگی په لاس ورغلی ده. مدیحا افضل خپل مضمون کې د دې تپوس په جواب کې چې د پاکستان فوج پی ٹی ایم ځان د پاره ولی یو خطره تصور کوي لیکي چې د پاکستان فوج د ملک ټولی حکومتي یا ولسی ادارې خې قابو کړی دي. خو د پی ٹی ایم په باره کې په ډاګه بیانونه ورکوي چې فوج د دوی هر څه واورېدل او د نورو خبرو اورېدو گنجایش پاتې نه دی. پی ٹی ایم ته اگر که په اکثرو موقعو د خپلو احتجاجونو کولو اجازت ورکړی شوی دی، خو ورسره فوج د پی ٹی ایم په مشرانو د مکملو غدارانو الزامونه لګی، کم چې د پیرنګي د نو آبادیاتی دور الزام دی. دوی د دشمن قوتونو خصوصا د هندوستان او د افغانستان ایجنټان بللی کیږي. مدیحا افضل خپل مضمون کې نور لیکي چې پی ٹی ایم په فوج باندې په دې وجه هم ډیر بد لګي چې دا واحد سیاسي تحریک دی چې د فوج په صداقت آواز کړی دی او ورسره د احتساب کې دو مطالبه کوي. مضمون لیکي چې د پاکستان د فوج په صداقت تحریک طالبان غوندې ترهګرو هم آواز نه دی کړی. په دې سبب د فوج په نزد پی ٹی ایم د تحریک طالبان نه زیات خطرناک تحریک دی. مدیحا افضل د بروکنگ انسټیټیوټ په ویبپاڼه خپل مضمون کې د پی ټی ایم په باب له یو عام پاکستانی د سوچ په حق لیکي چې د پی ټی ایم په حق له په خبرونو خورولو د قدغن لګولو او د پی ټی ایم په حق له د سرکاري بیانونو په رڼا کې عام پاکستانیان د پی ټی ایم په حق له زیاتره حکومتي بیانیا درسته تسلیموي. دوی په پی ټی ایم اعتراضونه کوي او داغداران بلي څوک چې د غلیمو ملکونو په اشارو چلیږي. دین علاوه د پاکستان ډیر خلک پښتانه ترهګر ګڼي، په دې هم د پی ټی ایم خبره لږ کمزوري راځي. البته پاکستان کې آزاد خیاله او ترقی پسند وکیلان او کارکنان د پی ټی ایم ټینګ ملګری دي. د قامی سطح په مشرانو کې صرف د پیپلز پارټۍ بلاول بټو زرداری د پی ټی ایم په حق کې بیانونه ورکوي. البته په سوشل میډیا د پی ټی ایم زبردست مرسته کیږي. مدیحا افضل د پی ټی ایم په حق له د وزیر اعظم عمران خان د رویه یا د موقف په حق لیکي چې د پی ټی ایم په معاملې کې عمران خان او فوج خپلو کې یو ندی. مدیحا افضل لیکي، زما پوره یقین دی چې د عمران خان په خپو کې که د فوج بیړې نه وي پرته، نو عمران خان بچری هم د پی ټی ایم د چقولو د پاره سلاس خپي نه وي خوځولې. عمران خان په ډیرو موقعو خپل یو شمیر تقریرونو کې ویلي دي چې د فوج دا کار نوي چې اولسی آبادو ته ننوځي. عمران خان دا خبره د ترهګرۍ په جنگ کې د امریکای د امداد دپاره د پاکستان د فوج خپل قبایلي علاقو ته د ننوتو په موقع کړی ده. د عمران خان په خیال د فوج اولسی آبادو ته د ننوتو له سوابه جنگیالي او رانکاری پیدا کیږي. د تحریک طالبان راپورته کېدل قبایلی علاقو کې د فوج د ننوتو نتیجه غنی. عمران خان نه چې د امریکای د دورې په موقع ځینې صحافیانو واشنگتن ڈی سی کې د پی ټی ایم په حق له تپوسونه وکړ، نو عمران خان په صفاتو کې وویل چې د پاکستان فوج له قبایلی سیمو ته بالکل لیګل پکار نو. د یو ملک فوج چې کله هم اولسی آبادو ته ننوځي اغلته غټه مرګ جوبله او تباهی کیږي، او چې کله دې فوج دا هر څه وکړ نو تاسو ګورئ چې اوس پښتون تحفظ مومنټ سر راپورته کړی دی. عمران خان زیاته کا چې قبایلی علاقو کې د فوج د عملیاتو د لاسه لویه تباهی خوره شوې ده. په لکونو قبایل خپل ملک کې د خپلو کورونو نه کډه په سر شوي دي. دوکانونه روزګارونه ړنګ شول. د قبایلو د روزګار لویه وسیله څاروي خوري ایرې شول. قدرتی خبره ده چې د دې ټولې تباهۍ پر دې عمل کې راپور ته پی ټی ایم تحریک به ټول الزام هم په فوج لګی. پی ټی ایم په صفا الفاظو کې وایي چې دوی سره پاتې سړي چې هغه به بیلي. د پی ټی ایم مشران په ډاګه وایي چې د دوی هر څه تباه شوي دي او دوی سره د خپل تحریک د وړاندې بوتلونه بغیر بله چاره نشته.
نونکو هم په دې باندې زمونږه د درو غنټو دا پروګرام سرته رسیږي. زه محمد اکرام د خپل پروډوسر اشفاق ومن او د پورا ډیبا ریډیو د ټیم سره تاسو نه اجازه غواړم. او نن ماښام د پاکستان د وخت مطابق 6 بجې او د افغانستان د وخت مطابق 15 بجې به ساس په وړاندې زمونږه نور همکاران د ورځې د تازه او مهمو خبرونو سره راځي. الله پامان.